دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خراغ لاس وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان حکومت وایي د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي، خو اپوزیشن ګوندونو پر حکومت سخت انتقاد کړی. په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو مشر وایي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له کبله د جوړجاړي بهیر ځنډیدلی دی، او امریکایي چارواکي دعوه کوي چې ځینې روسي توغندي د شام پر ځای په ایران کې لګیدلی دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګانی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې 9 یا پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال ویل حکومت هڅه کوي چې د ری څلوېښتو ورکو شویو کسانو پته ولګوي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بېدرکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
خو تیره ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې پاړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ او لغوندې بایکاټ یا پریکون وکړ. په پیښه کې د اغیزمنو شویو کورنۍ هم له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي او وایي حکومت ورسره هسې مرسته نه ده کړې چې په کار وه. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو او مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډیدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل ښایي د طالبانو تر 70% پورې غړي بلاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. دوی ویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې 1-2 میاشتې وخت واخلي. دوی ویل د روغې خبرې به روانې وي، خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ د روغې خبرو لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې ترسره شوی و، خو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ له افشاد کېدو سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل شو، خو د طالبانو ځینې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیری وساتي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر ینس ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتل ملاتړ د ماموریت د موده او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو بل افغانستان ونه وزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو.
ستولتنبرګ ویل د محسوسوي ډېرې متحدان غواړي چې که اړتیا ونو له ټاکل شوې نیټې تر زیات وخته په افغانستان کې پاتې شي. پر دې سربېره چې افغان ځواکونو د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیوه، خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورتګ د ناټو روزلیو افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټن په پرونۍ غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په موخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. د بې پولې ډاکترانو سازمان MSF وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمبارۍ وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر 3 نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د بې پولو ډاکترانو سازمان وایي تر اوسه د 33 کسانو هیڅ درک نشته. د MSF عمومي مشر کریستوفر سټوکس تیره ورځ په کابل کې وویل دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په عمومي ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکوونکو او ناروغانو د ساتنې او امنیت په اړه پر خپلو ژمنتیاو محتاطانه غور وکړي. د زیاته کړه چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د دوی کار د بشر دوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضحې ډاډګیرنې او اطمینان منحصره دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان وژلی دی. تیره ورځ پولیسو وویل محمد الطاف د یاغیتوب ضد بریالیو عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د دوی په خبره د افسر د چهارشنبې اشورو پر ورځ په بانډیپوره سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د وسلوالو ضد عملیاتو مشري کوله. د دوی په خبره د الطاف د وسلوالې ډلې لشکر طیبه د یو لوړپوړي قومندان موندلو هڅه کوله چې ورباندې ډزې وشوې. د کشمیر پولیسو مشر کې راجندر کومار د نوموړي وژنه ستر تاوان بللی دی. الطاف په 1990 زیږیز کال کې د پولیسو سرتیری په توګه خپل کار پیل کړی او ورته د زړورتیا صدارتي انعام هم ورکړل شوی. امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګېدلی دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګېدو په پیښه کې تاوان شوی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګېدلی دي. د روسیې دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. مسکو د روانې میاشتې پر 1 نیټه اعلان وکړ چې د کیسپین په سمندرګي کې یې له بیړۍ څخه 26 کروز توغندي ورولي چې په شمالي او شمال غربي شام کې یې اهداف په نښه کړي دي. تر دې مخکې پرون د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ پر داسې مهال په شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې د اندېښمنوونکي زیاتوالي خبرداری ورکړ چې دمشق د نورو زیاتو روسیو هوایي بریدونو په مرسته پراخ پوځي عملیات پیل کړل.
سلام پختونخوا،
تازه مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان حکومت وایي د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي. په سینیټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا پیښې په تړاو پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړی. ناټو ویلي په افغانستان کې له ټاکلې مودې تر زیات وخته سرتیرو ساتلو ته تیاره ده. د ادبیاتو سږني نوبیل انعام ګټونکي لیکواله وایي د پراخې روسیې د فرهنګ برخه ده. او د 1933 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 په کوټه کې د جمهوریت لپاره په لاریون کې د وژل شوي ولسیار مور وای زوی د کور جوړولو ارمان لاره.
ما ورته وویل ما ته ودرېږه چې پښتونستان جوړ شي. پښتونستان به د ګور د کور به جوړ کړي ستا کور به جوړ کړي.
په خپرونه کې سندرې هم در خپرولو مشال راډیو سره اوسئ. لومړی وضو ته ورځو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې 9 پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وویل په هغه پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي او د 43 کسانو تر اوسه درک نه دی لګېدلی. ده زیاته کړه چې حکومت پوره هڅه کوي چې له اغېزمنو شویو کورنیو سره مرسته وکړي خو د وژل شویو او بې درکه کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کرامه خته شوی پیښه کې تر دې دمه د 9 پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی. 15 کسان جوبل دي او 43 اوس هم بې درکه دي. د زیارت په ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویاند وویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجیانو لپاره شوي انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیښې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلومولو او جوبل کسانو ته د علاج ورکولو پوره پوره هڅې کړي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بې درکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
د خارجي دفتر ویاند دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بې درکه پاکستانیانو د درک لګولو لړکې سعودي حکومت لخوا مونږ سره پوره پوره مرستې شوي. خو بله لخته په مینا پیښه کې د متاثره پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوي. د برادر سره تعلق لرونکي محمد سلیم د چاچی په دغه پیښه کې مور مړه شوی وای چې دوی ته هله خبر ورکړی شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارلې شو. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم وویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی شوی.
وزیر صاحب نمنګ ورلو هغه مونږ ته دا خبره وکړه چې زما څه وس نه ورځي. دا زمونږ د وزیر صاحب خبره ده. نو اقدامات چین او نړۍ باره کې به څه وویل شي که نه هلته څه شته. نو اقدام نړۍ باره کې مونږ څه ووایو؟ داسې څه کار یې څوک څه کار کوي د هغې باره کې سړی ووایي چې او خر یې بد دی
د سعودي سرکاري خبري جنسي سعودي پریس تر مخه د حج په مهال د ستمبر د میاشتې په 23 نیټه په مینا کې رامخته شوې پیښه کې 251 کسان په حق رسیدلي وو او 924 کسان ژوبل شوي. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
د محمد عمران رپورٹ مورید د مشال رادیو خبریال رسر د ټلیفون په کرخه دی ریاض مساخیل له اسلام آباد. ریاض، تاسو د محمد عمران په رپورٹ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دری جواب ورید همداراز مو تاسو پکې دا هم واوریدل چې د مینا پټیل ماټیل پیښه کې د کورنۍ چې دي د اغیزمنو شویو خلکو هغه مطمئن نه دي له حکومتي اقداماتو سره. تیره ورځ د سینټ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو هم د مینا پیښې په تړاو پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې که سخت انتقاد ورباندې وکه او بیا یې دغې غونډې نه بایکاټ یا پریکون وکه. نو که د دغې غونډې او د دغې چې څه پیښ شو تیره ورځ په سینټ کې په دې اړه که لږ راته معلومات راکړي.
جی بالکل، دا چې کله پرون د سینټ د غونډې دوران د مینا پیښې په حوالے سره د کم د مسلم لیگ نون وفاقي وزیران دي د هغې نه په دغه حوالے سره تپوس شو نو هغې څه مطمئن جواب ورنکړی شو. په دغې باندې اعتزاز احسن او دغه رنګ بیا نور چې کم د مخالف ډلې جماعتونو نو هغې احتجاج وکړو د دې وینا وه چې حکومت ورته د مینا پیښې په حوالے سره صحیح معلومات هم نه ورکوي او اوسه پورې تقریبا 300 پورې کسان هغه مړه دي یا بې درکه دي. د هغې کورنۍ چې کوم دي نو هغه پریشان دي خو حکومت نه یوازې دا چې ناکامه شوی دی بلکې دا د حکومت بې حسی هم دا چې د دغې خلکو ورسره هیڅ احساس نشته او بله دا چې د پیمرا په ذریعه باندې په مطبوعاتو باندې هم کدغن لګولی شي بندیز لګولی شي چې هغې د صحیح معلومات نه خپروي خو تر څو پورې د وینا وه چې مونږ دا معامله رابرسېره کړې نه او دا مونږ منطقي انجام ته نه یې رسولې تر هغه وخته پورې به مونږ غلې نه پاتې کیږو. دغه دوران اعتزاز احسن، عبدالغفور حیدري او نورو چې کوم د مخالفې ډلې ګوندونه دي نو هغې د سینټ نه واک آؤٹ کو هغه بهر وتل. بیا چیئرمین رضا ربانی هغه پرویز رشید او اقبال ظفر جګړه په دې پسې ورولېګل چې دی واپس پخلا کی او رائے ولی. دغه دوران بیا چې کله یو تپوس شو پوینټ آف آرډر ون په کې پرویز رشید څوک د اطلاعات وزیر او هغه چې حکومت او حکومتي چارواکي او بیا خصوصا چې کوم د مذهبي چارو حاکی وزیر دی هغه په سعودي عرب کې دی او هغه د هر حواله سره چې کوم معلومات کیږي نو هغه لګیا د راغونډۍ تر څو پورې چې د اخري تن پته نوي لګېدلې تر هغې به دا خلک هلته کې ناست وي. دغه رنګ دا هم وویل چې اوسه پورې کم خلک مړه شوي دي په دغه پیښه کې د هغې تصویرونه یا د هغې د ګوتو خاپونه هغه په ویبسایټ باندې خپاره کړی شوي دي او ورسره چې څونه هم معلومات راځي نو هغه مونږ وخت په وخت په ویبسایټ باندې یا په ویبپاڼه باندې هغه خپرو. بیا دا هم وویل چې کم خلک هلته کې ښخ شوي دي.
دوی ویلی چې د ګوتو نښې چې دي هغه په ویبسایټ باندې خپروي او چې کوم کسان ښخ شوي دي د هغوی هم کورنیو ته ویل کېږي چې پوره معلومات ورته ورکول کېږي.
داسې یو فارم دی ډکې حجیان چې کله حج دپاره ځي چې که مونږ هلته مړه شو نو مونږ دې باید هلته خښ کړی شي. نو دوی وایي چې دا هم څه بده خبره نه ده که هلته کې کم خلک مړه شوي او خښ شوي دي. جی،
او تاسې په خپلو خبرو کې د پاکستان د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا په حواله باندې هم خبره وکړه چې اعتزاز حسن په دغه پیمرا په هغه بیان باندې هم انتقاد وکړ. که زموږ اورېدونکو ته لږ دا خبر ورتازه کړي، په پیمرا څه ویلي وو؟ د سعودي عرب په حواله یې څه ویلي وو؟ څه بیان یې ورکړی؟
دا چې کله دغه پیښه وشوه دغه الغاو تلغاو کې کم خلک پاکستانیان بې درکه شو بیا کم مړو نو دغه وخت کې به پاکستاني مطبوعاتو وخت په مختلف قسمه بیان لکه په شروع کې داسې بیانونه راتلل چې 2500 نه والا 300 پورې پاکستانیان چې کم دي نو هغه مړه دي بیا د هغې وروسته چې کله د سعودي عرب حکومت بیا د پاکستان سره رابطه وکړه او هغې پاکستان ته وویل چې تاسو باید داسې قسمه خبرونه نه خپروي او کم خبر چې د سعودي عرب د حج د وزارت لخوا جاری کیږي باید یوازې هغه د خپور کړي شو په خپله مطبوعاتو باندې دې داسې یو قانون دی عملي کړي چې هغه دې داسې قسمه آزاد بیانونه نه خپري د هغې وروسته بیا پیم را چې کوم دینو ټولو ټي وي چینلو ته او ټولو رسنو ته دا خبره ورسوله چې تاسو باید کم چې اتنټیک یا کم منطقي یو خبر مخې ته راځي نو صرف هغه خپروي او د خپلې اندې به تاسو چې کوم دینو شمیره یا د مړو یا د جوبلو هغه به نه ورکوي دغه لړکې چې بیا کم د سعودي عرب د طرفه کم اعداد شمار راځي کم شمیر راځي نو په هغه کې او چې کوم آزاد سرچینې کم بیانونه ورکوي په هغه کې د زرګونو کسانو فرق راځي.
سید ډېر زیاته مننه خوشاله او سیریاز مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه له اسلام آباد
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستان د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته د بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تیره ورځ په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنګټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. د ناټو عمومي منشي یان ستولتربرګ وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هلته جرمني وایي که افغانان ملاتړ ته اړتیا لري نو دوی به یې ورسره وکړي. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنګټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې له زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ولسمشر براک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې خو د په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګارډینګ دی ډوریشن اف دی ریسټریټ سپورت
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 421 لنډو څپو 2130 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبریالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل شویو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرامشاه بازارونو بیا ودانۍ په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې پوره نه شوې نو لومړی به د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته ناسته کوي او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به احتجاج پیلوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناست د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وایي دولت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خودستان میړه د شمالی وزیرستان د امن د پر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میړ وزیرستان خلق واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا د سکول بحال وي میشتا جماعت بحال وي میشتا اسپیټال بحال وي کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میړ ان شاء الله د پېښور پریس کلب مختبه او ورته احتجاج کی کچېرې پېښور پریس کلب مختبه میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوس تا کمیر مارګ سی کا ګډر میشتا یوري.
سیاسي یو تا وزیرستان مشر شفقت داوړ وای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي.
بالکل ختم شوی دی امیش ویڑ کی تباہ شول برباد شول نو مشتا تعلیمی میدان سے پیرا پیرا مکارو کو بارہ یونیورسٹی سے اوپار کالج سے امیش کیم تعلیم دا چدا بحال میرے لیے وہ دی میران شاہ سے کیم بزرینا دی دا سے کیم مس مرکزی دادا سٹاف بدل سی اس کیم مس مرشوی دی ادا جوٹ بدل سی.
دغا احتجاجی کیم کے دوی دولت نا دا شمالی وزیرستان بے روزگار ازوانان لپارا دا روزگار مواقع شمالی وزیرستان کے اقلیت سره تړلی کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمی ادارو کې د شمالی وزیرستان بے کوره شوی ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سوات یو انجلۍ مور و پلار تور پورې کوي چې یو کال مخکې یې 15 کلنه لور تښتول شوې وه چې دوی یې په اړه په تاڼه کې رپورټ هم درج کړی و خو د دوی لور لا هم کور ته نه ده وروړل شوې. پولیس وایي په دې قضیه کې یې څلور کسان نیولي او هڅه کوي چې د انجلۍ پته ولګوي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي دا یوه پېښه نه ده بلکې ډېرې نجونې اوس هم ورکې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې اکبرګل نومي تن تبر تورونه لګوي چې د دوی 14 کلنه نکاح شوې لور زینب یو کال وړاندې د کورنا ماماګانو په پټه چرته بوتلې ده. دوی په تاڼه کې رپورټ هم کړی دی ولې یو کال اوشو چې دوی خپله لور نه ده لیدلې او نه یې حکومت څه قسمه مرستې کوي.
زم چې زموږ حکومت ته زه لکه دا خواست کوم ده سوال ورته کوم چې لکه حکومت زما دا لور ماته لکه را پیدا کې راواله دي کې راته زما زړه بس لکه ډېر زیات خوږېږي زما د قمشره لور وه کمړې نوم دي ماته وخی کډوندې نوم دي ماته وخی.
د زینب پلار اکبرګل وایي چې دوی په تاڼه کې رپورټ درج کولو باوجود د لور د لټون دپاره بلا رقم هم خرچه کړی دی ول لور ورته نه ده ملاو شوی.
اڅه سر نه غور دی یو ته زم بل ته زم ډی جی دفتر ته تلې ما ډی جی چې ټیپ کړي ما چې ټیپ کړي دا پولیس والا غا دی ثانی ته راوړي ثانی والا جمع کی دی ثانی والا د دې پړ نه پکته ورسی نه ساو د پړ پټک نه کته پسی ثانی والا نه نو میډیا والا ته زدا اپیل کوم کنه حکومت تم کوم میډیا والا تم کوم پوسټ تم کوم صدا نه رضا د پاره وکړه کار
د بی ترکه شوی زینب د مور او پلار د غستونزو په اړه مو چې کله د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه نو هغلی وویل چې د دغه کیس دوی معلومات کړي دي او دې کې څلور تنان گرفتار دي. پولیس مشر وایي
د دې ایف آی آر کې ما په خلکو 15 کسان کړي و درته 15 کسانو کې څلور کسان پولیس گرفتار دي. یو کس گرفتار نه دی دا هم موږ په شروع لوکیشن باندې د لوکیشن چې موږ لټت راخې شوې هم باجوړ راځي او دا کس چې راغلی دا کس دی پړچنان اوس دن په دې دالت رااله پریس کانفرنس وکړه بیا بیا واپس لاړی. دا غریب وایي چې ما ته چې کوم آلریډی مور درې سو کسان نیولي وو، هغه عدالت اوس په ضمانت مل دي. بیا وایي چې هغه ما ته دوباره دا گرفتار کړي، نو دوباره خو نه گرفتاری کوي ورکې
په سوات کې د زنانو حقونو لپاره کارکونکي د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د سوات یو شمیر داسې جنکۍ په بیلابیلو بهانو د کورونو څخه وویستی شي چې وروسته د هغوی ژوند ډېر زیات په مشکل کې وي.
ډېر زیات په مشکلاتو سره د هغوی ژوند تېرېږي او ډېر په بد حال باندې د هغوی ژوند شي. ځینې خو پکې چې دی نو زه وایم چې بیراها هم شي، بیلاری شي او په چدینو غیر شرعي غیر اسلامي کارونه هم شروع کړي، نو زه وایم چې ډېر به مشکل باندې تېرېږي. او مونږ ته چې کوم رپورټ کېږي زیاتره خو په دارالامان کې ناستې دي، عام ژوند نه چدینو ډېر بد حال افغانته کې تېرئ.
تبسم عدنان زیاتوي چې په سیمه کې د غربت او ناپوهۍ له وجې هر کال یو شمېر د سوات جنکۍ د داسې مشکلاتو ښکار کېږي چې دې مخنیوي لپاره په اولس کې د پوهې راوستو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. اوس هم ته سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د غزالی جاوید په غږ دا سندره مشال راډیو. دا مهال په پیښور کې د سهار نهه نیمې او په کابل کې 9 بجې شوې. نو د دې محل د خبرونو لنډیز. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نه هات یا پاکستانی وګړي وژل شوي دي او د درې څلوېښتو ورکو شویو کسانو پته لګولو هڅې روانې دي. خو تېره ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت ویل ښایي د طالبانو تر 70% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دوی تیار دي چې د 2014 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیری وساتي. د بی پولو ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې د خپل کار جاري ساتلو په اړه ارزونه کوي. د اکتوبر په دریمه نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان په هغه مهال وژلی چې د لشکر طیبه ډلې د یو وسلوال د موندلو هڅه یې کوله. امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګېدو په پیښه کې تاوان شوی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګېدلې دي، خو روسیې دا دعوا رد کړې ده. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلي او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقعه عدالت وی که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغوستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکې د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی، خو بل طرف تا که وقتل شینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے، خو د دې مسئلے د حل لپاره قانون موجود دی او که سو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کې به اړې غړې پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کې چې انسان اوسیږي نو باید چې د هغه ملک د قانون خیال وساتي، ځکه چې پخپله د منصف جوړېدو یو شمېر نقصانات هم دي. نو باید چې معاملې پر ریاست او عدالت پرېښودې شي. که داسې ونه کړې شي نو ټوله ټولنه به د انتشار او اړې ګړې په تیارو کې ډوبه شي او بیا به څوک خپل او پردی نه پېژني. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د مینا په پیښه باندې لیکلې او وایي چې د دوو اونو تیرېدو وروسته تر اوسه پورې دا ممکن نه شول چې په دغه پیښه کې ټول څومره کسان مړه دي، خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیښه کې نه اتیا پاکستانیان مړه شوي دي، دغه شان 45 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکې څه ذمہواري په سر نه ده اخیستې او نه د مړو او بے درک خلکو خپلو خپلوانو ته څه لارښودنه کړې ده چې د دوی د ناهلۍ څرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بے خبره ساتي او دې لړکې چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او ولس ته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او که نه. اخبار اخر کې لیکي دا هر فصل د قبلولو وړ نه دي او دا ډیره د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشر پرسپانه خپلې ادارې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړی او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالی راوستو دپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وې او تر سه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 425 اربو روپو نه اوړېدلې دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې یې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تېروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوځ او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خپره کړې. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کندوز کې د بیپولي ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخښنې رپورټ خپور کړی دی. په هغې بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2013 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړی چې په کراچۍ کې د جرایم پیشه کړیو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنټ او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه یې په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج که یو خوا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کولو لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په اول کولو لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسی دی دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلی دی ځکه په دې کې د ده سیاسي ګټه ده. د ده په وینا په دې کې یوه خبره دا ده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوې بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکوونکي هم شامل وو. خو د نوموړې بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هېواده د باندې په یوه پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتې وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکوونکي د قرآن پاک ځینې پاڼې سیزلې وې. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي مافي په 2004 کال کې جارج ډبلیو بوش د ابو غریب زندان په اړه غوښتې وه. ورځپاڼه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې مني بلکې ورباندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نو تیرې میاشتې پر 13 نیټه روسیه په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباریو لړۍ پیل کړه. د نهې یا سې شنبې له ورځې راهیسې روسیه د کیسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي چې د شام بشري حقونو څار نړیوالې ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نښه کړي دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه وایي د روسیې د اقدامات کې یوې خواته د روسیې ځواکمنتیا ښکاره کوي، نو بل لوري ته په نړیوالو رسنیو کې د روسیې او د هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په ځلولو کې هم مهم رول لوبوي. د دې لیکنې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
د مشال رادیو د انګلیسی څانګې خبریال مایک اکال په شام کې د روسیې د بمبارۍ په اړه په خپل راپور کې لیکي په کاسپین سمندر کې د روسیې بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میله لرې په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسیې د توغندیو له لګېدو 2 ساعته وروسته د روسیې د دفاع وزارت په ویب پاڼه د دې 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیه په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې او د نورو باغی ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندری بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنګي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیویي کلیپونو، د هوایی بریدونو، د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د یوویشتمې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوه رښتونی ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1500 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به د دا تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موسټي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګ دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په سویډن کې د نوبل کمیټې تیر ورځ بیلاروسی خبریال او لیکوال سفتلانا الکسیویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړی په 1943 زیږیز کال کې د اوکراین په یو وړوکي ښار کې زیږیدلی وه. د سفتلانا الکسیویچ پلار بیلاروسی او مور یې اوکراینی وه او دا په بیلاروس کې لویه شوې وه. نوموړی د نوبل انعام ګټلو تر اعلان وروسته خبري غونډې ته ویل دا د لویې روسیې د فرهنګ برخه ده، خو د پخوانی شوروي اتحاد د جوزف ستالین او د ولسمشر ولادیمیر پوتین اوسنۍ روسیې نه. الکسیویچ د پخوانی شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی. احمد تکل معلومات راکوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو باله، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او تابان له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یوه بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږېدلې او په روسي ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په 20مه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د په خورا زیات ظرافت سره د انساني آوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول عصر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و، ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوي دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 3 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا، چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده، په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویله. د نوبل له سګنې جایزې سره 8 میلیونه سویډني کرون، چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي، ملګري دي.
رحمت تکل رپورټ مو اورېده. او راځي چې اوس هم د ناشناس په غږ دغه نظم واورو یا غزل.
دستنم راغی قسمت مشوان با حالنگ اوقات فرما دستنم راغی قسمت مشوان با حالنگ دایلی آر بفلگین امرا رجالش با بلالنگ دایلی آر بفلگین
مشال راډیو دا مهال تاسیز موږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اورید. ناشناس په غږ مو د حمید بابا کلام اورید. تھامس رائټرز فاونډیشن په خپلې یو سروې کې وایي په پیښور کې شاوخوا هر ورځ د ښځې او نجونه د سړیو لخوا ویرول کیږي او ځورول کیږي. سروې وایي پاکستان په نړۍ کې د هغو ښځو لپاره دریم خطرناک هیواد دی چې یا خو کار کوي او یا هم په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د دې سروې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د تھامس رائټر فاونډیشن په یو تازه سروې کې راغلی دی چې پاکستان د هغو ښځو لپاره په نړۍ کې دریم نمبر خطرناک هیواد دی چې ملازمت کوي او یا سکولونو کالجونو ته ځي. د دغې سروې له مخه په پیښور کې چې زیات آبادي پکې د پښتنو ده او ټولنه کې د ښځو په نسبت د سړو اختیار زیات دی. ښځې د روزانه په بنیاد د جسمانی او زبانی جنسي تیرې سره مخ کیږي چې له وجې ملازمت پیشه او زده کوونکي ښځې او جینکۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. په سروې کې راغلي دي چې په ټولنه کې د سړو لخوا د ښځو او جینکو پر ضد دا ډول رویې له وجې ملازمت پیشه ښځې او زده کوونکي جینکۍ په لارو کوڅو او بازارونو کې د بدو خبرو او اوازونو او معنی خیزو نظرونو ښکار کیږي. رایټر خبر ایجنس ته د پېښور میډیکل کالج یو زده کوونکي مقدس عزیز ویلی دي چې په بس ټاپونو د ګڼې ګوڼې په ځایونو او بازارونو کې د سړو لخوا دا معمول دی چې ښځو باندې اوازونه کیږي او بدې تفسیرې پرې کیږي. مقدس عزیز زیاتوي چې سړی صرف په دې اکتفا نه کوي، بلکې په ځینو وختونو کې سترګې وهل او شاته ورپسې شپېلې وهل هم معمول دی. او که په ډیره ګڼه ګوڼه کې سړو ته ور مخامخ شي نو بیا در پورې ځان هم جنګوي. اجانس په پیښور پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یو زده کوونکي ایرم عمر په حواله وایي چې زما تعلق د یوې غریبي کورنۍ سره دی او زه مجبوره یم چې پوهنتون ته په بس کې سفر وکړم، خو کور نه پوهنتون او پوهنتون نه کور ته تګ راتګ راته د دې له وجې لوی عذاب دی چې په بسونو کې سړي او هلکان ورباندې تبصرې کوي او یا در سره ځانونه جنګوي. ایرم عمر زیاتوي چې ځینې هلکان خو د بس سټاپ نه تر کوره پورې د بدرګه کوي او په لاره لاره داسې خبرې کوي چې ښځې هیڅ جواب نشي ویلی. د فرنټیر کالج یوې بلې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې زه دا ډول جسماني او زباني جنسي خبرې خپل کور والاو سره نشم شریکولی، ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې که داسې خبرې خپلې کورنۍ سره شریکې کړل شي نو هم ښځو او جینکو باندې د شک اظهار کیږي او ټوله ګناه د ښځو ګڼل کیږي.
لمجد بابر مو د مقالې مهمه برخه اوریدې. د پاکستان حکومت د نجونو لومړنیو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې موخه یې په هغو لرې پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي مشکله ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د نجونو حق ایښودل شوی او حکومت اټکل کوي چې تر 2030 زیږیز کاله به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالا فنډ ټرسټ لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکله دي. په دې پروګرام کې به عموما ایجنسی سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا، کوهستان، سلا، د گلگت بلتستان، هنسا، د اسلام آباد، ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب، مظفرګڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر، نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایریکټر جنرل ویبیک جنسن وویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتو او پسوانده سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړی شي. د دې په وینا چې دا علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې دا د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. مونږ ته فخر دی او مونږ خوشحاله یو چې مونږ به نوې طریقې او نوې حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او مونږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کېدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محال اویل
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د څلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راهیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوششونه پکار دي بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې مونږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به مونږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به سکول پور رسایي ممکنه شي.
رابع اکرم خان رپورټ. مروده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی ولسیار چې د 1933 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 د جمهوریت بحالۍ تحریک په سلسله کې په کوټه کې په احتجاجي لاریون کې برخه اخیستې وه. د پاکستان امنیتي سرتیرو په ډزو کې ژوبل شوی او بیا د اکتوبر پر 14 نیټه مړ شو. خدای نور ناصر د ولسیار له مور حضرت خور بیبي سره خبرې کړې دي او له هغې پوښتلي چې څنګه خبره شو چې زوی یې ژوبل شوی دی.
زه په کور کې ناسته یم. دوران زما کوچنی زوی دی اوس په لندن کې دی. دا داسې وایم چې ماته درېیم چې ماته د چټي سکول رانږدې د نجونو په سکول کې سبق وایي. هغه رانږدې داسې سرمخې راایستلې دی. وایي خوره زه ورته وایم وایي هلته چې و نجونې په سکول کې داسې غږېدلې ول ولسیار 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 ویشتلې دي ولسیار ویشتلې زه چې بور نږدې سولم دوی به راسم لاړې دوی به پټه خلاص زه ته وایم ولسیار څه ویشتلې دی. وایي ویشتلې وایي په دغه ځای کې ویشتلې دي. دی وایي وایي په دغه ځای کې ویشتلې تر دغه ځایه ګولۍ وتلې. اوس نو زه خو ډېره پریشان شم. اوس په کور کې څوک نشته په دا جلوس په دا نن سهار کې چې دا حال را یو رمضان نامې یو ځوان دی هغه مړ دی. هغه یې راوړی دی کلي له په کلي کې ګډ خلک ورغلي دي. ډېر بد مرګ یې و دغه اوس دا د دوبلسیار پلار هم ولاړې جنازې لرې ګرد ولاړ نو ولاړ ولاړ ورځې ګرد تېر کړه تر مازدیګره پورې. دا څنګه کیسه ده څنګه کیسه دا ورځ دغسې ډېره په پریشاني کې تېر شو. اوس هېڅوک نه راځي د چاسو پوښتنه وکړه. ګرد کلی نارینه تلل دي په ادرې کې دي ښځې هېڅوک نه راځي. وایي خور نه ده خبر مې خبر وکړي ماښام څه دغه رالې ګل هغه م ورته وایي هغه رالې هغه چې رالې وایم څه کوي څه کیسه ده څنګه دي. وایي دا خدای سره رمضان مړ دی وایم ولسیار خو یې زه قصه وایي دي. وایي و ولسیار هم څه قصه وایي دي ما ته څه یاد خلک نه وایي.
تاسو بیا تر هغه وروسته یوه ورځ بعد روغتون ته ورته راغلاست او خپل زوی ولسیار مو په ټپي حالت کې په روغتون کې ولید. خو دلته تاسو یوه خبره کوئ چې څلور یا پنځه ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاست نو ولسیار لږ ښه سوی وو او له تاسو سره یې څه خبرې وکړې؟
زه چې ولاړم پلار یې نه و ولاړې کلي ته کور ته ولاړې ول زه بیا سبا دې کله راځم. خو زه بېرته برایم زما ورور راوستل وایي زما یې څه خبرې په یاد راځي. وایم چې ښه خبرې دي. وایي چې موږ د ماجد ماجد کې سره ټول پروګرام جوړ کړ چې داسې به ووځو جمعې ورځ هم د لمونځونه به وسي نو به موږ سره راټول شو. دا د سپلونه مو لانده کړل که چېرې دا دغه وسو انسوګې سو ګاز راوسي نو بیا دا چاف چا تور کړو. موږ دا کارونه سره کوښ سره راووتو پر موږ شلیک سو. موږ خو بیا اصلحي وو موږ خو د نارو والاو دوی شلیک را به دوی لوړ په ماجد لوړ ناست ماشاءالله وو که نه نو په دې کښې خلکو سره میدان کړ. پر محمود خان یې ټوپک نیولی وو. دی راپورت شو محمود خان ته ودرېد دی هغه ګولۍ په دې کښې موږ دی نور خلک سره ول ما خلکو ته وویل ما ځغلي تاسې ولاړ زما کار یې را وکړي زما کار یې را وکړي تاسې ځي خپل ځانونه بچاو کړي ول داسې یو څه لار رو چې سره پیدا شول زه پروت وم ول زه داسې پر درناس مې لاس نیولي وو وینې مې د ده په اصطلاح ول د ناسو څه مې د وینې په وارې تللې ول ما لاس پر نیولی وو یو دکان خلاص وو بله دکان ته وروختم کباړي دکان د ټوکرانو دکان ول ودې ته وروختم یو دکاندار ناست دی یو مجلسي ورسره ناست دی. زه غزار شولم زه چې غزار شولم و دوی ته مې وویلې چې ما لوټکۍ اوبه را کې تږې ول هغه دکاندار وه بل ته وویلې ول دغه دی ول باسئ باسئ دا سپی زه کندنې دی د سپي اوبه غواړي ول دغه خبر ما ته ډېر زور راکړي.
پښتانه وو هغه؟
وو پښتانه وو ویلې ول باسئ باسئ دا سپی زه کندنې دی اوبه غواړي ول زه یې در لاس ونیسم سړک مې سپاسه وی و خلک سره تللي ور تللي داسې سړک ته کړم ول زه نو بیا نه یم خبر سوی بیا وښه سوی یم بیا هر چا چې بیا ولی یم هسپتال چې یوه ته سترګې روڼې کړې په هسپتال کښې پروت دی ما ته وایي دا تاثر د دې دی ما ته دا را ښکاره کوي چې خور موږ خو د پښتنو دپاره دا چمونه کوو.
او هغه پښتانه څه راته وایي؟
خو دغه هم پښتون وو دی ولې ما ته داسې خبره وکړه.
داسې یوه خبره د ولسیار سره تړلې چې ستاسو نن هم ارمان یاد
یوه کیسه یې دا راته کوله
ولسیار
ولسیار په ژوند کښې ول خور په افغانستان کې موږ دومره ډېر کلونه تېر کړه کور مو نه کې پیدا په کرایو کې اوسېدلو دلته ګلستان ته چې کلي له چې رالو یا وطن له چې رالو هم د بل کره اوسېږو
خپل کور مو نشته
خپل کور مو نشته هغه چې درلود هغه خو وران شو. ما ورته وویل ما ته ودرېږه چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان د ګور د کور به م جوړ کړي ستا کور به م جوړ کړي.
په 1983 کال کې د جنرال ضیاءالحق واکمنۍ پر مهال د جمهوریت بحالۍ تحریک د برخې په سلسله کې د احتجاج پر مهال ولسیار چې په ډزو کې د امنیتي سرتېرو په ډزو کې ژوبل شوی او بیا مړ شو د هغه د مور سره مو د خدای نور ناصر مرکه اورېده. د سلام پښتونخوا په پای کې دغه ترانه اورو.
پلی پوید جمعت غاڑے
مور ما پس پس محبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغ ادن کرم یا بکرم دا پختنوں سے بھی جاڑے